بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2400 لومړي هجری لمریز کال د ورینه میاشتې 22مه 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 9مه او د 2022 میلادي کال د اپریل له 11مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له مولوی سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو، له دې وروسته بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د عمران خان حکومت پر ضد امریکا او عربستان ګډه ملګرتیا تر عنوان لاندې دی. لدی ورستا هم بیا درتا روژا د خوده ملماستیا ترنوانند پروگرام نن کی چې بیا هم ورسپانو تا د کتنې پروگرام اوردل شي. اولادی ورستا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام اوردل شي چې پم دې سره زمونږ د یو ساته مازیګرانه خبرونه هم سر ترسي پار studio.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. ځانو یو لاندا د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پا مکړې د محل خبرونه تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی سید خاطب زاده ویلی چې د ټمی موافقې متن نه دی نهایی شوه. خاغلی محمد شهباز شریف د پاکستان نوې لومړی وزیر شو او د افغانستان دفاع وزارت ملکی کارکون کې ویل چې طالبان مو حاضرې تا غواړي خو معاش نه راکوي. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی خطیب زاده ویلی چې د ایټمی موافقه متن نه دی نهایی شوه. د ایران د خارجه وزارت ویندوی خاغلی سعید خطیب زاده ویلی هغه څه چې د اسلامي ایران د ظالمانه بایکاټونو د لغوه کولو په مذاکراتو کې پاتې دي د ایران او امریکا ترمنځ لا یوې موضوع زیاته ده. خاغلی خطیب زاده نن لا خبریالانو سره د ایران د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د ویانا د خبرو اترو د دوام په اړه زیاته کړه چې د موافقې متن نه دی نهایی شوی او د خبرو اترو او مذاکراتو دوام به د ملي امنیت د لوړې شورا په ستراتیژي او خارجه وزارت په اجرا سره تعقیب شي. خاغلی خطیب زاده د خبرې په کولو سره چې په کامکرره وه په مذاکراتو کې اسلام ایران سری کرخې لحاظ نشي او رعایت نشي نو موافقه به څو میاشتې مخکې شي وه جوته کړه. د مذاکراتو لوري تر اوسه هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې امریکایي لوری وښیي په خپلو ژمنو عمل کوي. خاغلی شهباز شریف د پاکستان نوې لومړی وزیر غوره شو. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد له بریالیتوب وروسته د نوې لومړی وزیر لپاره د ملي پارلیمان په غونډه کې شاه محمود قریشی د تحریک انصاف د اساسو په ګډه استعفا اعلان او غونډه بایکاټ کړه چې په دې سره شهباز شریف د لومړي وزارت لپاره یوازینې کاندید پاتې شوی و. ورستی راپورټونه وایي چې شهباز شریف د پاکستان نوې لومړی وزیر غوره شوی دی. هغه 1400 رایې ترلاسه کړې دي. همدا اوس د پاکستان د وخت په مطابق شهباز شریف په ملي پارلیمان کې خپل وینا پیل کړی دا. شاه محمود قریشی مخکې ویلی چې په پاکستانی ملت شهباز شریف ته پلی کیږي. ډیر شنان دي او خلک باور دي چې د عمران خان حکومت د لری کولو تر شا د امریکا لاستی، ځکه چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان په بهرانی سیاست کې خپلواکه عمل کوي. طالبان مو حاضری ته غواړي خو تنخواه نه راکوي. د افغانستان د دفاع وزارت یو شمېر ملکی کارکوونکي وایي چې د طالبانو لا واکمنیدو سره دندو ته غوښتل شوي، خو طالبانو حتی د تیر کال د صد میاشتې د اجرا شویو معاشونو ورکړه هم ځنډولې ده. یو شمېر دغو کارکوونکو ویلي چې طالبان یې د حاضرۍ او کار لپاره غواړي خو معاشونه یې نه ورکوي. دا په داسې حال کې چې طالب چارواکو په ډېرو برخو کې د پخوانیو مامورینو د معاشونو د پر وخت اجرا کېدو خبر ورکړی. په وروستیو کې له طالبانو څخه د پخوانیو مامورینو د ګوښه کېدو او په ځای یې د خپلو نامسلکي جنګیالیو او نفوذي کسانو د ګمارلو خبرونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی مخکې په بهرنیو سفرونو کې دا خبره ډیره کوله چې د جمهوری نظام تر 500,000 پورې کارکوونکي ورپاتې او خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو په ورسیو کې د هغوی د ګوښه کېدو او له دې قبله د دولتي چارو د ټکنی کېدو شکایتونه زیات شوي دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې اته ښوونځي رغول شوي دي. زموږ خبریال وایي چې سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په لغمان ولایت کې د بابا ښوونځي ودانې ورغولې. یادې کمیټې ویلي چې د ښوونځیو دا ودانې د وروستیو جګړو له امله زیانمنې شوي دي. ځینو نور تفصیل یې زموږ د خبریال آصف شنواری په دغه رالیږلي راپورټ کې واورئ.
سره صلیب نړیوالې کمیټې په لغمان ولایت کې د اته بابا ښوونځي ودانۍ ورغولې. یادې کمیټې ویلي چې د ښوونځیو دا ودانۍ د وروستیو جګړو له امله زیانمنې شوې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کمیټې په خپل لګښت چې اندازې نه ده ښودل شوې په لغمان ولایت کې د اته بابا زیانمنو شوو ښوونځیو ودانۍ ورغولې. سره صلیب کمیټې ویلي چې په لغمان ولایت کې وروستیو وسلوالو نښتو ګڼو ټولګټو ودانیو ته چې ډېری ښوونځي دي درانه مالي زیانونه ور اړولي دي. د سره صلیب د کمیټې پر وینا د ښوونځیو رغول شوې ودانۍ د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار علیشنګ او لنګار ولسوالیو کې دي چې دمګړې 3,600 زده کوونکي ګټه پورته کوي. بل پلو باختر دولتي اژانس په لغمان ولایت کې د دوه قبیلو ترمنځ ځمکې پر سر د خونړې وسلوالې نښتې د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. باختر اژانس د لغمان ولایت امنیه قومندانې ویان قاري عبدالصبور له خولې لیکلي چې د دې ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په میل دره کې دوه قبیلو د ځمکې پر سر وسلواله شخړه کړې چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. باختر اژانس دغه راز د قاري عبدالصبور له خولې لیکلي چې پولیسو د پیښې په تړاو 15 نیولې چې تر توقیف او پښتنو ګرویګنو لاندې دي. د افغانستان ختیځه سیمه ډیری مهال د ځمکو او نورو کورنیو مسایلو پر سر د وسلوالو نښتو شاهده وي چې دا وسلوالې نښتې بیا د سر او مال درانه زیانونه تر شا پرېږدي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. د پاکستان په بیلابیلو خرونو کې د عمران خان پلویانو پراخې مظاهره ترسره کړې دي. د تحریک انصاف ګوند په زرګونو پلویانو د پاکستان په مختلفو خرونو کې لاڅنګ تا کړې شي. لومړی وزیر عمران خان سره د پیوستون او په دغه هیواد کې د حکومت د بدلولو لپاره د بهرنۍ دسیسې د غندلو په خاطر پراخې مظاهره ترسره کړې دي. په پاکستان کې د حکومت د مخالفو ګوندونو په مرسته سره د لومړي وزارت لا پوسټ څخه د څنګ تکول لپاره د امریکې لاسوهنې د هیواد له سخت سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی دی. د ارنا د راپورټ له مخې پاکستاني رسنیو د هیواد په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور، لاهور، ملتان، کوئټه، کواټ، سوات او نورو ډیرو وړو او سترو ښارونو او کلیو کې تحریک انصاف ګوند او عمران خان پلویانو پاکستان کې د حکومت د بدلولو لپاره د امریکا د مداخلې په خلاف سترې مظاهره وکړې. عمران خان د ملاتړ لپاره دغه مظاهره د زرګونو خلکو پښتون سره په پیاده شکل کې یا د موټر سایکلونو او موټرو د کاروانونو په بڼه کې ترسره شوې. دارنګه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم میشتا پاکستانیانو دغه هیواد دغه حالاتو په ضد او د پاکستان لومړي وزیر پخوانی لومړي وزیر عمران خان سره د همغږي او پیوستون په خاطر مظاهره تر سره کړي او دغه د سیسه بیا په کلکه غندلې ده. مظاهرو ته وینا کوونکو ویلي چې په پاکستان باندې به هیڅکله د امریکې تپل شوی حکومت ونه مني. مظاهره کوونکو چې امریکا مرده باد، څوک چې د امریکې یار دی غدار دی غدار دی او د امریکې بهرانه مسلط شوی حکومت نه منو نارو په وهلو سره له امریکې او د هغې له ملاتړ څخه د خپلې کرکې او غصې څرګندونه کړی ده. په ننګرهار کې 400 میرمنو ته د ګنډلو ماشینونه ورکړل شول. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مشر مولوی فرید الله حقانی وایي چې دغه 400 میرمنې د جلالآباد ښار او سره د ولسوالۍ اوسیدونکي چې د 400 میاشتو په موده کې د ګلدوزي او ګنډلو په برخه کې عملی زده کړې تر لاسه کړي. مولوی فرید الله حقانی ویلي چې دغه میرمنو سره چې د بیوزلو کورنیو سره تړاو لري د زده کړو په محال هم مالی مرسته شوې ده. د نوموړي په وینا د اوس د ګنډلو ماشینونو او نورو اړوند وسایلو په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مرسته کولی شي. د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو مشر په وینا هڅه کوي چې د مرستندویه ادارو او سوداګرو په مرسته د دغو میرمنو له لورې تولید شویو توکیو ته د پلور بازار پیدا کړي. د افغانستان په بلخ کې اور لګیدنې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت تاوان راولیدی. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د موبایل او فرنیچر په یوه کارخانه کې اور لګیدنې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت زیان اړولیدی. دغه اور لګیدنه تیر ماښام د مزار شریف ښار اړونده د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې د احمدی موبایل او فرنیچر کارخانه کې رامنځته شوی وه. د بلخ د امنیه قمندانې بیان محمد آصف وزیری بیا پیژواک خبری آژانس ته ویلي چې د دې اور لګیدنې له امله د احمدی موبایل فرنیچر مالک ته د 1,000,000 افغانیو زیان وخت. هغه وایي چې د یادې کارخانې د 400,000,000 افغانیو په ارزښت نور توکي د بلخ اطفایي مدیریت لخوا ژغورل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د اور لګیدنه ماښام مهال د برېښنا د شارټې له امله رامنځته شوې ده. طالبانو په پروان کې لا انسان تختونکو سره د نښتې او د هغوی د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې ځواکونو یې نن سهار د دې ولایت په بګرام ولسوالۍ کې لا انسان تختونکو سره له نښتې وروسته د هغوی 4 کسان نیولی دي. په پروان کې طالبانو د امنیه قمندانې ویان محمد کامران حبیبی ویلی چې په دې نخته کې یو تختون کې ټپی شوی او لنخته ورستا د ټپی شوی په شمول 4 نور د دوی ځواکونو بیا نیولې دي. ځای سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د دې محل خبرونه له پاملرنه مو یو دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د عمران خان حکومت پر ضد د امریکا او عربستان ګډه ملګرتیا دا زموږ د سیاسی د پاکستان څنګ ته شوی لومړی وزیر عمران خان باور لري چې د امریکا د دسیسې قربانی شوی دی. داسې ډېر دلایل او ځانګړنې هم شته دي چې دا باور پیاوړی کوي. که دغه څنګ تکونه د یو نسبتاً اوږده بهیر نتیجه وي، نو ته یوه حده خو بیا د منلو وړ کیدلې شوه، خو د څنګ تکولو چټکتیا او څرنګوالي یوې پروژې او سپینې کودتا سره ډېر ورته والی لري. همدا اوس د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد لبریالیتوب ورسته د نوي لومړي وزیر لپاره د ملي پارلیمان په غونډه کې اوټونه یا رای ورکولو لپاره اقدام شوی دی چې شاه محمود قریشی تحریک انصاف د استازو په ګډه استعفا اعلان او غونډه بایکاټ کړي، په دې سره بیا شهباز شریف د لومړي وزارت لپاره یوازینی کاندید پاتې شوی و. ورستی راپورټونه هم وایي چې شهباز شریف د پاکستان نوې لومړی وزیر غوره شو، هغه یو سلو سلور او یا رائے ترلاسه کړې. شاه محمود قریشی مخکې ویلي وو چې په پاکستانی ملت شهباز شریف تپلی کیږي. عمران خان لومړنی کس نه دی چې د دغې دسیسې قرباني شوی دی. په عراق کې لا دې سره سره چې د عادل عبدالمهدي دولت تر اوسه دوه کاله وخت پاتې و او د خپل لومړي وزارت په وخت کې نسبتا مثبت او کارنده کړچار هم درلوده، خو لکه څنګه چې هڅه یې وکړه په بهرني سیاست کې خپلواک عمل وکړي او یا له چین سره په نږدې کې دا سره یې کوشش وکړ چې د دغه هیواد له پوټینشل په عراق کې د بیا رغونې د بهیر د چټکتیا لپاره استفاده وکړي، د امریکا له غوسې سره مخامخ شو او د هدفمنو اعتراضونو په لاره اچولو سره په نهایت کې څنګ تکیدا ته مجبور شو او خپل زی داسې اړوند حکومت ته وسپره چې د امریکا د سیاستونو په لړ کې یې ګام کې خودو. د لبنان د وخت د لومړي وزیر سعد حریری حکومت هم دیتا ورته داسې قربانی شی وو او له دې سره سره چې حکومت خپل عادي فعالیت کوو، خو لکه څنګه چې د پارلیمان زیاتره غړي د مقاومت له چورلي سره نږدې وو، نو امریکا سعد حریری استعفا ته مجبور کړ او په دې ډول د سیاسي خلا سبب شو. دغه موردونه ښیي چې هغه حکومتونه او دولتونه چې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت کوي له داسې برخلیک سره مخامخ کیږي، خو په دې کې توپیر دا دی چې دغه مخکینی نوموړي کسان د ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې څنګ ته شول، خو د عمران خان څنګ ته کیده د ډیموکرات ګوند جو بایدن په حکومت کې ترسره شول چې دا ښایي په داسې موردونو کې د جو بایدن حکومت هم همغه د جمهوري غواړو د ټرمپ لاره غوره کوي. د پام وړ بلټه کې دا ده چې امریکا د سپینو کودتاګانو او څنګ ته کوونو کې یوازې نو او له عربو او سهونست متحد ملاتړه برخمنه ده او دا سخکاری چې د عمران خان په څنګ تکولو کې عربستان هم فعال رول لوبولې دي. که امریکا له عمران خان په بهرني سیاست کې د بې پلویتوب او انډوله سیاست د غورا کولو په دلیل ناراضي وه چې په پاکستان یې روسیې او چین ته نږدې کړ، عربستان هم په دې چې عمران خان د یمن په جنگ کې د پاکستان د ورګډېدو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ خپا او غوسه و. له دې چې ورتیر شو داسې ښکاري امریکا عربستان او د هغو نور متحدان په دې چې په افغانستان کې د طالبانو پراتو سره د اسلامي ایران او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې تضاد او تاوتریخوالی نه دی رامنځته شوی ډېر غوسه دي، نو ځکه داسې ښکاري چې په پاکستان کې د قدرت د ځای پر ځای کولو له لارې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د ایران په شمول له ګاونډیو حکومتونو سره د کابل دولت په اړیکو کې د ګډوډي رامنځته کولو نیت لري او له دې پلوه په پاکستان کې د قدرت ځای پر ځای کولو له لارې سیمه ییز اهداف هم تعقیبوي. په دې اساس د پاکستان وروستي بدلونونه په هیڅ وجه یوازې یو داخلي موضوع نشي بلل کېدلې، بلکې سیمه ییز او حتی نړیوال اړخونه لري چې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. خدا چې که د پاکستان داخلي سیاسي پوهان او مشران داسې لاره پیدا کړي چې په چټکه توګه سیاسي کړکیچ کنټرول کړی شي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانې خبرونه اورئ. د روژې د مبارکې میاشتې د نهمې ورځې دعا.
اللهم اجعلني فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني برائينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاق.
اے خدایا، پدې میاش کې مې ستا لپاره رحمتا برخمن کړې او په دې میاش کې مستا در روخانه دلیلونو په لور او ستا د اړخیزې رضایت مندې په لور لارښوونه وکړې، ستا د مینې او محبت په خاطر ای د مشتاقانو آرزو.
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام او تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخ وو نو د زینو بهرنی ورسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، د تهران کابو ټولو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د تامین اجتماعي بیمې په اړه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نوي ابلاغ په اړه مطلبونه خپاره کړي دي چې اطلاعات ورځپاڼې هم دغه موضوع ته انعکاس ورکړی دی او لیکلي دي د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د تامین اجتماعي بیمې کلي سیاستونه ابلاغ کړي دي او ویلی دی چې تامین اجتماعي بیمه باید کارنده، توانمن کوونکی او عدالت محوره واوسي. حضرت آیت الله خامنائی د اساسي قانون د لومړي بند څخه د یو سل لسم اصل پر اساس او د تشخیص مصلحت نظام ټولنې نامشورې نه وروسته د تامین اجتماعي بیمې کلي سیاستونه د اقدام لپاره درې ګونه قواوو او رئیسانو د تشخیص مصلحت نظام ټولنې ته ابلاغ کړی دی. اطلاعات ورځپاڼه بیا دغه راز لیکي د ایران ولسمشر ویلي دي یوازې د ایران د ټولو قواوو او ارګانونو د یوځتو په وسیله کولی شو چې د دغه هیواد ستونزې ختمې کړو. سید ابراهیم رئیسی زیاته کړې ده چې د حکومت، قضایي قوې او اسلامي شورا ملګرتیا د ټولنې لپاره اعتماد جوړونکې او لاره پرانیستونکې ده. اطلاعات ورځپاڼه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله داسې لیکي ایران به په خپل سرې کرخې ولاړ وي. خارجه وزیر زیاته کړې ده موږ غواړو چې بندیزونه اوچت کړی شي خو په عزتمنه او په اداره توګه. د ایران د ولسمشر تاکیده ده چې سترګې باید وینه ته ونه نیسو. موږ له دریو اروپایي هیوادونو سره په پخوانیو بحثونو کې ځینو نتایجو ته رسیدلي یو، خو زموږ سرې کرخې مهمې دي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه هم په خپل نننۍ ګڼې کې د تامین اجتماعي بیمې په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د نوي ابلاغ په اړه مطلب لیکلی دی چې موږ یوازې د هغه عنوان را اخلو چې وایي د تامین اجتماعي بیمې په کلي سیاستونو کې د بېوزلۍ د لرې کولو او د پرګنیزو واټنونو کمېده مهمه مسله ده. د ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان سره چې په پاکستان کې د امریکا نرمه کودتا په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې عمران خان له قدرته څنګ تکړه شو. دغه ورځپاڼه په یوه اوږده مقاله کې د دغه مطلب په اړه لیکي چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د څو اونیو له سیاسي کشالۍ او کشمکشونو وروسته د دغه هیواد په پارلمان کې د واکمن ګوند مخالف استازي بالاخره د پاکستان وزیر اعظم یعنی عمران خان حکومت ته د ناباور رای د تری په تصویب وبولو کې کامیاب شو او عمران خان یې له قدرته لیرې کړ. د پاکستان وزیر اعظم ته د عدم اعتماد د تری لپاره د رای اخیستنې غونډې چې ورمه ورځ په قومي اسمبلی کې پیل شوې وه څو ځلې له ځنډېدو وروسته تر نیمه شپه پورې دوام وکړ. په دغه رای اخیستنې کې بالاخره عمران خان رای ور را نه وړ او له قدرته څنګ ته شو. عمران خان ته د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد پر رای سره چې هغه سرچینه د اسلام آباد د خپلواک سیاست د ختمولو لپاره د امریکا په چورلیستوب سره بهرني د سیسګنی دغه هیواد په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د سیاسي بدلونونو او حتی ټولنیزو او ناکراریو ډګر جوړېدلې شي. له عمران خان سره د امریکا د کینې اوج پس لاغې و چې هغه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د یو شمېر پوځي اډو له ورکولو چورلټ انکار وکړ. په داسې حالاتو کې چې د امریکا د پروګرامونو یوه برخه د تاریخ انصاف ګوند د واکمنې په دوران کې د پاکستان لخوا اجرایی نشوه، اټکل کېده چې سپین ماڼۍ د عمران خان د څنګ ته کولو لپاره یوه ډرامه جوړه کړي. هوا هغه او هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په مرستې سره اجرا کړي. عمران خان ته د عدم اعتماد رای په ورکړه کې له بهرنی لاسوانی سره په مخالفت کې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د عمران خان د پلویانو د مظاهرو پیلېدو ته په پام سره دا احتمال شته چې دغه هیواد په راتلونکو وختونو کې له مدني ناکراریو سره مخامخ شي. په تېره بیا چې عمران خان چې د پاکستان د خلکو په رایو سره وزیر اعظم جوړ شوی و، د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو ته پاتې یو کال د عمومي اقبال د بیا ترلاسه کولو او د خپل حکومت په نسکورولو کې د بهرني عواملو د رول په اکله د اشوا کونې لپاره یو فرصت ګڼي.
وګوریدونکو اوس به د کابل د مسیر ورځپاڼې د انټرنیټ هیڅو مطلب درته وړاندې کړو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتنې دي چې د جنو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشرې ډیبورا لاینس په وروستیو ورځو کې له ګډو افغان چارواکو سره کتنه کړې ده او د نړیوالې ټولنې اندېښنې سره شریکې کړې دي. نوموړي پر افغان حکومت یو ځل بیا غږ کړی دی چې د ښوونځیو دروازې د جنو پر مخ پرانیزي او اجازه دې ورکړي چې دوی کار او زده کړو ته دوام ورکړي. ډیبورا لاینس تر هغه وروسته دا اندېښنه له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده چې کابل ته تر تګ څو ورځې وړاندې له غربي هیوادونو سره د افغانستان کې د زده کړو په تیره بیا د نجلیو د زده کړو پر وضعیت خبرې کړې وې. یادو هیوادونو ټینګار کړی و چې باید ښوونځي بیرته پرانیستل شي او دا یې هم ویلي وو چې له دې وروسته یې له افغانستان سره هر ډول مرستې د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي.
عزیزانو، دا هم د کابل چا پښت سوب رسپانه ده چې په خپل نننی سایت کې داسې لیکي: د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تامسون نیکلسون له تاجکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي سیستم پر جوړېدو، امنیتي اندېښنو او په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د ځنډېدو په تړاو خبرې اترې کړې دي. تاجکستان ته تا د تامسون نیکلسون د دوه ورځني سفر نن دوشنبه د وري په 22مه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمنوف په ګډون له ځینو نورو چارواکو سره لیدنو وروسته پای ته ورسید. نیکلسون له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د پراخ بنسټ سیاسي سیستم د نشتون په اکله د ګډو اندېښنو په تړاو خبرې اترې کړې. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د میرمنو او د غراز له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو په تړاو هم خبرې کړې دي.
وګوریدونکو، له بریتانیا خبریدونکي مارننګ سټار ورځپاڼې په خپلې ویلیکنې کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلاري کلینټن خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي په اوکراین کې د پخوانی شوروي پر ضد د افغانستان د مجاهدینو د جګړې بلګا تعقیب شي. ورځپاڼه د میرمن هیلاري کلینټن له خولې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پخواني شوروي پر ضد یوه ستړې کوونکې جګړه مخته یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړله. له افغانستان څخه یې ځواکونه وویستله او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدا لاره پرانیستله. ډیرو عزتمنو اردوونکو، ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
دای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
د مهربانو بخون کی لوی سختن پنامه د تهران ریډیو د هر کل راشه د ګلبن خسته ګلانو سلامونه نیکی هلی او خیر پرزونه ومنه د دې یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروگرام سره زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو په دې هیله چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامو به پټی
زهم ګران اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې خپل پوره پوره مینه څرګندوي نو په پروګرام کې د نویو دوستانو د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر لزان سره ولیکئ 00 د ایران کوډ او ورپسې 909 شپک شپیتا پینزه چلویشت شپک شپیتا او دری او لدین علاوه مشتا دا ایمیل لاری هم خپل لیکونه را لیجلی شی چی آدرس پا داداول دی pashto@yahoo.com. محترم دوستانو ستاسو او د خپل د اطاعتونو او عبادتونو په قبل دا سره شاهین صاحب که ستاسو خوښه وي یوه واړه شان دمه به اخلو
او بیا به قبول کی او بالکل خوښه مې ده چې یوه واړه غونې دمه وکړو او بیا راشو
انشاءالله.
یو ځل بیا درته هر کلی وو ګرانو قدرمنو دوستان سو خپل پروګرام هر کله راشه پروګرام کې فاطمی خور عبدالوهاب غیرت صاحب وای وی شکر چې د شرنګ د بنگلو اورما شکر چې د غوږ پردې می روغی دی او د دې شعر سره شعر وروسته لیکي چې د الله په هر نعمت شکر ادا کول د نیک انسان کړنه ده.
بېشکه محترم غیرت صاحب وروره په هر حال کې د خدای شکر ادا کول پکار دی. کور مو ودان او ستاسو څخه ډیره ډیره مننه کوو په دا ښه شعر او ښه د شکر په ادا کولو لیکه کې. زموږ یو بل ډیر خواږ او محترم ورور حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب د صلات تسبیح طریقه په ډیر شایسته ډیزاین سره ګروپ ته رالېږلی دی.
ماشاءالله
او دا شانې بهرو هیوادونو ته د کډه شویو افغانانو زړه دردونکي انځورونه او هم د یوه ځوان ژړاغونې خبرې رالېږلی دی. نو کور ودانۍ کوو او چې دومره د ولس په فکر کې دی او ملګرو ته یې هم سپارښتنه کوو چې دغه انځورونه عامونه په ګروپ کې وګوري او واوري.
قدرمنې په مشهد مقدس ښار کې زموږ یو بل مینناک ملګری جمیل حسین صاحب په اردو ژبه یو پوسټ شریک کړی دی چې ژباړه داسې ده. وایي مشهور ساینس پو آینسټاین وویل چې کله مې نهج البلاغه کتاب ولوستو نو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا کائنات امام علی علیه السلام جوړ کړی دی او که داسې نه وي نو ضرور د هغه د سترګو په وړاندې جوړ شوي دي. یعنی دا د هغه د خپل عقیدې
مطابق لیکلی دی. نو رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خدا خبره هسې نه ده کړې چې زه د علم خار یم او علی دروازه ده.
بېشکه
د امام علی علیه السلام له علم او پوهې څخه حتی غیر مسلم خلک هم انکار نشي کولی. شاهین صاحب نهج البلاغه خو بیا ډیر عجیب لیکنی لري. په هر حال موږ دلته د وخت محدودیت لرو. ګنی د حضرت امام علی علیه السلام علی شیر خدا د علم او پوهې پاک لبه خبرې د ختمېدو نه دي. دل ته مننه کول غواړم د ګران محترم رور جمیل صاحب او د جلاوطن صاحب لخوا را رسیدلی دا دوه شعرونه دوستانو ته اوروم چې وایي د حیات الله حیات صاحب دا شعر دی چې دا وایي روشنایی په هغه زړونو د حرام چې پرچینی ګرد غبار د دې دنیا
روشنایی په هغه زړونو د حرام چې پرچینی ګرد غبار د دې
دنیا
بالکل یعنی د زړونو باندې ګرد غبار چې کم د دې دنیا د غشي ګرد غبار او مغه ګناهونه دي د انسان او هغه بد عملونه دي چې هغه په زړونو د غشي نو هغه ته بیا رڼا نه راځي لکه څنګه چې شیشه باندې ګند پروت دی دغه پروت نو
انعکاس نه کوي
یا پرده پې پرته وي نو انعکاس هغه نور نه کوي.
او د زلان یوسفزي صاحب دا شعر هم رالېږلی چې وایي د خدای حقونه دي روژې د خلک ونیسي خو زړونه کعبې وي دا دې هم بې ځایه نه
ماتوي. بې شکه یعنی د بل انسان نه زړونه نه دي ماتول پکار خصوصا په دې روژه میاشت کې چې روجتیان ځینې لوږه او تنده او یا نور څه دغه کوي نو هغه یعنی بعض وختونو کې غوسه راشي انسان ته دغه نو پکار دي زغم نه کار واخلي او د چا زړه مات نه کړي ځکه چې د یو حدیث شریف دی چې د مؤمن حرمت د کعبې له حرمته زیات دی نو روجې مو هم خدای د ټولو مسلمانانو قبول
کړي. امین سم امین. شاهین صاحب زه خو وایم چې دلته به یوه دمه راخلو او بیا به راشو د ګرانو قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته.
بالکل نه ده صحیح ده.
دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو لخوا د را رسیدلو غږیزو پیغامونو ته. لومړی به د محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب له خولې د حمزه بابا شعرونه اورو چې وایي:
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمزه بابا رحمت الله علیه فرمای: په پردی ژبه خبرې پښتون نه کا، بې لیلا بل سودا خو مجنون نکا، سو د خپل ادب باران باندې ونشی بل باران به د قام فصل زرغون نکا، غیر و ژب کړې لاهو په خپل تهذیب کې، غیر و ژب کړې لاهو په خپل تهذیب کې، بے پختو به د اوس حصو کراستون نکا، او خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاکا، ملګرتیا له هغه قومه ژوندون نکا، اول خپله ژبه پسته نورې ژبې، اول خپله ژبه پسته نورې ژبې، بی بنیاده عمارت خو سمون نکا، او پیرنګیان د پښتنو ژبې، پیرنګیان د پښتو ژبې خوشه چیندي، خودی درم ته خودی درمن ته نظر هم پختون نکا، بے لدی کٹول جہان هم ورته پریگ دے، بے لدی کٹول جہان هم ورته پریگ دے، بل میراث بستا نسلون ممنون نکا، او پاسا پاسا دا عمل جذبہ پیدا کرا، پاسا پاسا دا عمل جذبہ پیدا کرا، یو ملت هم ترقی پا افسون نکا. ڈیرا مرانا
پا پردیش با خبری پختون نکا ډیر زبردست شعرونه دی د حمزه بابا. نو الله تعالی دې ډاکټر صاحب ته اجر ورکړي او د حمزه بابا په قبر دې خدای رحمتونه
نازل کړي. امين ثم امين.
خپل ژبه چې کومه ده دا پکار دی چې هر انسان د هر ژبه والا کسان پکار دی ډوم به خپل ژبه زده کی او بیا نورې ژبه زده کی.
الهی امین. هم داسې به یې شاهین صاحب دوهم پیغام نه او محترم ورور پیر نجیب الله شاه صاحب دی چې د افغانستان د ولس غمخور دی، نو راځي چې غوږ شو چې څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو، غوښتل مې چې در سره خبرې وکم، خو د مصروفیاتو په وجه ونتوانېدم چې در سره وغږیږم. په فیسبوک باندې، سوشل میډیا باندې، په ایران کې د افغان مهاجرینو په حق له قسم قسم ویډیوګانې خپریږي چې دا په اصل کې د خارجي استخباراتي شبکو یوه لوبه ده تر څو پورې د ایران او د افغانستان ترمنځ واټن پیدا کړي. دغه د اسلام دشمنان باید مونږ وپیژنو. مونږ افغانان باید په دې باندې سوچ وکړو چې مونږ چا مجبور کړو چې وطن پرېږدو. زمونږ پواز، زمونږ کتاب، زمونږ نظام چا د منځه یوړو؟ دا ګوره، یاد وساتئ چې په ټوله دنیا کې د ترهګرو او د ټولو بدبختۍ سرپرستی ګوره امریکا کوي. ځینې ویډیوګانې په سوشل میډیا کې خپریږي، په فیسبوک کې خپریږي، هغه ځینې رښتیا دي او ځینې پیک جوړې شوې دي تر څو پورې مشکلات زیات کړي. امریکا چې دوه دانې ډیمونه د ایران په طرف جوړول او د هغې نه پس اشرف غني رسختولو، نو صرف د همدې دپاره کړي وو چې د ایران په طرف اوبه کمې کړي، ایرانیان د مشکلاتو سره مخ کړي، سرحدونو کې جګړې شروع شي، وضعیت خراب شي او د ګاونډیانو سره تعلقات خراب شي. مونږ باید په دې باندې ویښه او بیدار شو چې مونږ چا مجبور کړو چې خپل بچي بازار کې خرڅوو. امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل پیاوړي کوي، کار وکړي. نو چې دا وطن تاسو پرېږدئ او تښتئ، نو دلته به ستا په دفاترو کې بیا څوک کار کوي؟ او دویمه خبره دا ده چې دلته اوس هغه شان پخوانی مشکلات نشته لکه کوم چې په پخوانی اولو ورځو کې وو. مکمل امنیت تامین دی، ارزانی کنټرول شوی ده، ډالر کنټرول شوی دی، وضعیت ټیک دی.
بے شک پیر صاحب ګل خبرې مو کړې دي. هیله ده چې ټول خلک د خپل ګران وطن افغانستان د جوړولو او ترقۍ په فکر کې شي او بهر هیوادونو ته د تګ په ځای د خپل وطن آبادولو ته مخه کړي،
انشاء الله.
خو البته چې دا کار قرباني او له سختیو سره مقابله غواړي او ضرورت دی چې خلک د دې لپاره قربانۍ ورکړي، یعنی اسې نه آبادیږي وطن.
حتماً بیا به راشو لیکنو ته. ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب هم د ایران پرخلاف د افغانستانی کډوالو د زورولو د پروپاګنډا او دروغو په اکله د پیر صاحب خبرې تاییدوي او وایي: زه خپل په ایران کې اوسېږم او شکر دی چې په ډیر عزت سره دلته ژوند تیروم. نو کور ودان سلطانی صاحب، کور ستاسو کور ودان، ستاسو نظر ډیر جالب او موږ هم ستا په شان دلته د مسافرۍ ژوند تیروو او ستا خبره تاییدوو.
بالکل، چې دا موږ ګورو په خپل سترګو باندې چې دلته افغانان ډیر ښه ژوند کوي، محصلین او زده کوونکي هغوی ته څنګه چې په ایرانیانو ته کوم سهولتونه او امکانات شته، دغه شان افغان مهاجرو ته هم او کډوالو ته هم هغه امکانات. حتی چې رهبر فرمایلی وو چې کم غیر قانوني اوسیږي هغه هم پکار دی هغوی بچی دی د ایرانیانو غوندې سبق په ویډیا توګه وکړي.
خو دا پروپاګنډا شاهین صاحب د دښمنانو، د افغانستان د دښمنانو او د ایران د دښمنانو لخوا کیږي او موږ باید باور نکړو او په خپل عقیدو کې انشاءالله تعالی ټینګ ودریږو.
د پاکستان له مردان سیمې ګران فضل غنی صاحب د عبدالباری جهانی په یو زړه پورې غزل سره وایي: وی نه په پګړه نه په تسبو نه په وینا سمیږي، نه په پګړه نه په تسبو نه په وینا سمیږي، نه د جنډې په ننګولو د بابا سمیږي. خوشحال بللو پښتانه د لوندو خټو دیوال، چې د سم نکړل خدای خبر چی با پچا سمیږي. او پرونه بیا له هغه خار جنازې
وېسته،
پرونه بیا له هغه خار جنازې اوویستي چې دا کلونه راته وای
نن سبا سمیږي.
وګړي ډیر شول، د نیکه دعا قبول شولا،
خو
نه بینا شول نه استرګې په دعا سمیږي. پرونه کلی نن محراب سبا چنار سوزوي، پرونه کلی
نن محراب سبا چنار سوزوي،
څنګه دا کور او دا جومات او دا قلا سمیږي. جهاني ماته مې نیکونو په سبق خودلی، جهانی ما تا منکونو په سبق خودلی، چې پښتانه په جبر نه خو پر رضا
سمیږي بالکل پښتانه په جبر نه منی خو
پرزا سدي
خدای تعالی سم کړی
انشاء الله. لکه رحمان بابا وی چې په خوګه جبا حیوانات هم
سمیږي لا ترازیو ډیر خکلی غزل او البته یو دو بیت متر کم کړل. فضل غنی صاحب ستاسو ډیره مننه کوو په دغه رالیږلې شعر څخه. شاهین صاحب په تلو تلو کې له متحده عربي اماراتو د ګران دوست او ورور سلیمان بونیری صاحب دا تازه شعرونه دوستانو ته اورول غواړم که ستاسو خوښه وي.
بسم الله.
څو چې بار دا ستا د مینې په وجود یم څو چې بار دا ستا د مینې په وجود یم تر هغې بستا د شکر په سجود یم. تا زما د عشق حدونه تعین کړو سمندر نه یم چې پروت په څه حدود یم. د ققنوس غوندې لمبې به ترې شي پورته که چا وڅیرلمه عشق یو سرور یم.
ماشاءالله.
کمی هر څومره تزاد لزانه بولی ولی بیای هم په نس نس کې موجود یم. هیڅ می قدر په یار نشو سلیمان زکه پروت د کانو میانس کې زمرود یم.
ډیر له ډیر کلی مانوی او له معنی او مفهوم نه ډک شعرونه وو او عرفانی شعرونه وو. خدای پاک دې سلیمان بونیری ته نورم د قلم قوت او طاقت ورکړي چې دغه شان ښکلي ښکلي شعرونه لیکي او موږ ته
راولېږي. نو شاهین صاحب متاسفانه زموږ وخت هم په ختمېدو دی. نو
لیکونه خو ډېر پراته دي
متاسفانه وخت نشته خو که ستاسو خوښه وي د خپلو قدرمنو اوریدونکو خدای پاماني وکړو او انشاءالله تعالی دغه نور مطلبونه بیا په بل پروګرام کې دغه قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
ګلونو دوستانو انشاءالله چې په راتلونکو پروګرام کې به ستاسو دا نور پاتې لیکونه او لیکنې بیا شریکې کړو. نو تر هغه وخته له تاسو رخصتی وو.
د خدای په امان.